که حکومت افغانستان میخوایم که اگر میخواین که این مشکل رای حل پیدا بکنیم، موضوع بیکاری لطفا جدی بگیرن.
تشکر، خدا نگهدار شرانده عزیز.
السلام علیکم په افغانستان کې مازیګر څلور بجې دي. زه رضوان مرادی متاسی د ازادي رادیو یو بل یو ساعت خبرونه اوریدو ته رابولم. ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي شورا له ټولو غړو غوښتل چې د ګمارنې لپاره د نورو وزارتونو ته نزي، او د امریکا دفاع وزیر وی پاکستان ته د غوښتنو یو لیست سپارلی دی. ازادي رادیو په منځنۍ صفه 1296 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدلای شي. د دې خبرونې په سر کې له ملالۍ بشیر څخه د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اورو.
لمړی د ځینو خبرونو سرچکې. افغان ولسمشر وایي یوازې امنیتي او دفاعي ځواکونه به د قوې د استعمال مرجع وي. په پاکستان کې د افغان سفارت چارواکي وایي په یوه میاشت کې د نن هېواد ته د افغان کډوالو بیرته ستنېدل له واقعیت سره سر نه خوري. او د امریکا د استخباراتي ادارې یا CIA مشر وایي پاکستان هغو سخت دریځو ته خوندي ځایونه ورکوي چې امریکا تهدیدوي. بشپړه خبرونه. افغان ولسمشر وایي یوازې امنیتي او دفاعي ځواکونه به د قوې د استعمال مرجع وي. محمد اشرف غنی چې نن د سې شنبې په ورځ د 400 پولیسو د فراغت په مراسمو کې خبرې کولې، وویل هیڅ بل څوک باید دا توان ونه لري چې د افغانانو په مقابل کې له قوې څخه استفاده وکړي. ولسمشر غنی وویل
تعود مایی قوای امنیتی و دفاعی ما
دی وایز ماجمنه داده چې زموږ امنیتی او دفاعی قواوی به یوازې د قوی د استعمال مرجوی او مشروع قوا بوي. هیڅ بل څوک باید د صلاحیت او توان ونه لري چې د افغانانو په مقابل کې له قوی کار واخلي. د هغو کسانو پر وړاندې چې د بیرغ ملي ګټو او اساسي قانون پر ضد دریږي، یوازې به امنیتی او دفاعی ځواکونه تجهیز سي، او دا تجهیز به د خلکو په بشپړ ملاتړ سره ترسره کیږي. ولسمشر غنی هم دار زویل هر څوک چې په واسطه مقرر سوی له سنگره تښتیدلی دي، او هر څوک چې په پیسو مقرر سوی سبا یې غلا کړی ده، او دا هغه څه دي چې خلک یې نه غواړي. په پاکستان کې د افغان سفارت چارواکي وایي په یوه میاشت کې د ننه هېواد ته د افغان کډوالو بیرته ستنېدل له واقعیت سره سر نه خوري، خو که دا کار وسي لویه بشري ستونزه به رامنځته سي. په اسلام آباد کې د افغانستان مرستیال سفیر زردشت شمس د سې شنبې په ورځ چې نن دی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ملګرو ملتونو هغه پروسه چې افغان کډوال په رضاکارانه توګه افغانستان ته ستنوي هم اوس د ژمي د موسم له کبله ولاړه ده چې د روان کال په مارچ میاشت کې به بیرته پیل سي. دی وایي
چې د 2 میلیونه پورته افغانان دي دلته، نو د یو میاشتې په موده کې ډېر عملي نه ښکاري. کنه یو غټه انساني مشکل به رامنځته شي.
ښاغلی شمس زیاته کړه چې که څه هم د دغو حقیقتونو په پام کې نیولو سره د افغانانو د اوسېدو د اجازې د تمدید خوشبیني سته، خو په پاکستان کې افغان کډوال او افغان حکومت دواړه باید د دوی بیرته ستنېدو ته په ذهني توګه چمتو وي. د هرات ولایت د صنعتکارانو اتحادیه وایي د ټاپي پروژې د پایپ لاین د پیلولو کارونه دوام لري. د دې اتحادیه رئیس حمیدالله خادم نن ازادي راډیو ته وویل چې ټاکل سوی ده د ټاپي پروژې کار د روان میلادي کال په مې میاشت کې پیل سي. دی وایي د ټاپي پایپ لاین د افتتاح لپاره په هرات کې د کاري ټیمونو لخوا جریان لري، او د روان کال په می میاشت کې به افتتاح سي، او ټاکل سوی ده چې 4 واړو هیوادونو ولسمشران هرات ته راسي او د ټاپي پروژې د تهداب ډبره کښېږدي. ښاغلی خادم وایي چې هرات ته د ټاپي پایپ لاین له رسېدو سره به افغانستان اقتصاد وده وکړي، او په دغه هیواد کې به د پانګونې زمینه زیاته سي. دا لوی اقتصادي پروژه د ترکمنستان ګاز له افغانستانه پاکستان او هندوستان ته انتقالوي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري، او اوس هم یو څو سیمه ییز او بهرني خبرونه. د امریکا د استخباراتي ادارې یا CIA مشر وایي پاکستان هغو سخت دریځو ته خوندي ځایونه ورکوي چې امریکا تهدیدوي. مایک پومپیو وویل که د امریکا استخبارات د دې ارزونې ملاتړ هم کوي. دی وایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ روښانه کړی چې پاکستان باید سخت دریځو ته د خوندي ځایونو ورکولو څخه لاس واخلي چې امریکا ته تهدید پېښوي. د زیاته کړه چې ډونالد ترامپ پاکستان ته ویلی وو چې له دغه امریکا به ورسره شریک ملګری هیواد پاتې سي، خو پاکستان باید د سختریزو خوندي ځایونه له منځه یوسي. او د سوریې پوځ ادعا کوي چې اسرائیل نن سه شنبه په دغه هیواد کې نظامي اهداف په نښه کړي او له منځه یې وړي دي. د سوریې سنا دولتي خبري اژانس راپور ورکړی چې دا حمله پلازمینې دمشق ته نږدې د جیټ الوتکو امځکې څخه امځکې ته ویشتونکو توغندیو په وسیله سوې ده. پوځ ویلي د اسرائیل جیټ الوتکو د لبنان له قلمرو څخه سهار وختي په القطیفه سیمه کې پر پوځي پوستو توغندي ویشتل. اعلامیه زیاتوي چې اسرائیل د امځکې څخه امځکه ویشتونکي راکټونه هم وکارول، خو د سوریې دفاعي ځواکونو دا ټول راکټونه ویشتل او له منځه یې یوړل. د سوریې د حکومت له مخالفینو سره اړوند رسنیو راپور ورکړی چې اسرائیلي الوتکو د سوریې یو پوځي ډیپو په نقشه کړی دی. دا هدف په خپلواکه توګه نه دی ارزول سوی، خو ویل کېږي په قطیفه سیمه کې د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب واحدونه لوی پوستې لري. مخکې اسرائیل ویلي چې د لبنان حزب الله ډلې ته د وسلو د انتقال لپاره به د سوریې له خاورې کارولو څخه د ایران مخه نیسي. د خبرونو پای.
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د ملي شورا ټول غړي باید د ګمارونو لپاره نور وزارتونو ته لاړ نشي. په روانه خبرونه کې دا هم اوري چې امریکا دفاع وزارت وی پاکستان ته په دې اړه چې کغواړي امریکا ورسره د میلیونو ډالر مرسته بیرته پیل کړي، د مشخصو اقداماتو ویلي چې باید ترسره کړي. بل لور ته په افغانستان کې ناټو ځواکونه او د افغانستان ملي شورا وی که پاکستان پر افغانستان د اکمالاتو د ناټو د اکمالاتو لارې بندې کړي، افغانستان باندې به کوم تاثیر ونه لري.
څنګه نورې لارې هم لرو چې ناټو ته دغو لارو نه دوی ته کومکونه ورسېږي. نو ښه خبره به دا وي پاکستان دوی دوه مخي سیاست نه لاس واخلي.
په پاکستان کې د افغانستان سفارت مرستیال وی په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو د ضرب الاجل د تمدید لپاره هڅې پیل کړې دي، خو افغان کډوال باید هم اماده وي چې له پاکستان خپل هیواد ته ستانه شي.
موږ دا ویلی شو چې داسې دیارلس نیم لک خواوشه ثبت شوي افغانان دي چې یونیسیر د مهاجر په توګه باندې پیژني.
د شمالي او جنوبي کوریا غانو د استازو ترمنځ له دوه کلونو وروسته خبري شوې دي. په دې اړه په همدې خبرونه کې ریپورت لرو. د خبرونه په دوهمه برخه کې 19 پروګرامونه خبريږي. نیمه نړۍ د خزل لپاره 19 پروګرام او تفریحي خبرونه د ګړې اچار. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 په کابل لوی خارونو کې په واضح ډول اوریدل شي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي شورا له ټولو غړو غوښتل چې د ګمارنې لپاره نور وزارتونو ته ورنشي. ښاغلي غنی چې د سه شنبه په ورځ د کابل د پولیسو په اکاډمۍ کې د افسرانو د فراغت یوې غونډې ته خبرې کولې ویل که وکیلان د ګمارنو لپاره وزارتونو ته ورځي د غجریان د ثبت او په تلویزیونونو کې د خبر شي. د کورنیو چارو وزیر وایس احمد برمک بیا د غونډې ته ویل چې د پولیسو د بنسټیزو اصلاحاتو لپاره ستراتیژي بشپړه شوې ده او د ولسمشر تر ارزونې وروسته به عملي شي. محمد حدیث
په ځینو غیر قانوني مواردو کې د ملي شورا د یو شمېر غړو د لاس لرلو په اړه انتقادونه تازه نه دي، خو ښایي د لومړی ځل وي چې ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي شورا له غړو غواړي چې نور د ګمارنې لپاره وزارتونو ته ورنه شي. ښاغلي غنی د سه شنبه په ورځ د پولیسو په اکاډمۍ کې د 446 ځوانو افسرانو د فراغت په غونډه کې وویل هغوی چې په واسطې او پیسو مقرر شوي سنګرونه یې پریښي او غلا بې کړي دي.
هر څوک چې په پیسو مقرر شوی سبا یې غلا کړي ولستا نه غواړي. او په نهایت احترام سره محترم ملي شورا نه غوښتنه کوم چې وزارتو ته د مقررې د پاره نه راځئ که راغلی ثبت سي په تلویزیونو کې د خپور سي. چې موږ وکړایسو پوسو او زه یوه مقررې د فشار لاندې نه امضا کړو او همدومره پوسی چې زه خبر یم چې څوک فشار مقرر یږي.
ولسمشر همدار ازمنه وکړه چې لدی ورس سبا د کورنۍ چارو په وزارت کې ګمارنې د واسطو په اساس تر سره نشي. د خغلی غنی په خبره تر هغه چې پولیس اصلاح نشي د قانون پلي کېدل بستونز منوي. د پلاسي حال کې د چتردی په خوا د کابینې یو شمیر وزیرانو د مدینی ټولنو زینو غړو عوام ولس هم په غیر قانوني مواردو کې د خپلتیا له کبله د ملي شورا پر غړو انتقادونه کړي، خو د ولسی جرګې منشي بیا په دې اړه خپل لیدلوری لري. د ولسی جرګې منشي عبدالقادر زازی وطن دوست د سې شمې پورز ازادي رډیو ته ویل چې تر یو بریده د ولس مشر له خبرو سره موافق دی، خو حکومت ته هم د ملامتۍ ګوته نیسي. د خاغلی زازی په خبره وکیلان په حکومت کې د شته فساد او بیوروکراسۍ له کبله د خپلو موکلینو د ستونزو د حل لپاره وزارتونو ته ورځي. نوموړی د وزارتونو له لوري ولس ته د سمې رسیدنې لپاره د یو شفاف او ټولمنلي میکانیزم پر رامنځته کېدو ټینګار کوي. له دې ټولو سره سره د کورنیو چارو وزیر د ځوانو افسرانو غونډې ته د خبرو پر مهال په پولیسو کې د بنسټیزو اصلاحاتو ژمنه بیا تکرار کړه. وایس احمد برمک ولسمشر ته په خطاب کې وویل:
په تدوین یک استراتژی بسیار جامع برای 4 سال کار آغاز کردیم که الحمدلله بر شما جناب رئیس صاحب وعده میتونم که و استراتژی فعلا تدوین شده.
دی وی دراتلونکو څلورو کلونو لپاره د وی هر اړخیز استراتژی چاره پای ته رسیدلی، او تاسو ته وعده در کوم هغه استراتژی به راتلونکو ونې د خول ارخونه لپاره تاسو ته هم واستول شي. د خاغلی برمک په خبره د ولس او پولیسو ترمنځ د موجوده واټن د لمنځوړل لپاره اساسي اصلاحات مهم دي، خو دا چاره به وخت ونیسي او ولس باید د همکارۍ ترڅنګ او سله هم ولري. په ورته وخت کې د امنیتی چارو کارپو یوسف امین زازی وی تر هغه چې امنیتی بنسټونو د مغرضو کسانو لاسونه لاندې شي، مشکله به وي چې بشپړ اصلاحات دی عملی شي.
امریدل چې ولسمشر محمد اشرف غنی د ملي شورا له ټولو غړو غوښتل چې د ګمارنې لپاره د نور وزارتونو ته نزي. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د امریکا دفاع وزارت وایي پاکستان ته په دې اړه چې که غواړي امریکا ورسره د میلیونو ډالرو مرستې ته دوام ورکړي د مشخصو اقداماتو ویلي چې دا هیواد باید وکړي. واشنگټن اسلام آباد تورنوي چې د حقاني شبکې په ګډون د هغو سخت دریځو ورانکارو ډلو ملاتړ کوي چې په افغانستان کې بریدونه کوي. په دې برخه کې د پاکستان د همکارۍ له امله تېره اونۍ د ولسمشر ټرمپ ادارې له دې هیواد سره د مرستو د بندولو په ترڅ کې د ائتلاف د ملاتړ د مالي صندوق په چوکاټ کې 900 میلیون ډالر په ارزښت مرستې هم بند کړې. نوریاس نوری د دې موضوع په اړه جزئیات راټول کړي دي او همدا شی برابر سره په سټوډیو کې دي. نوری سه مهرباني.
بله مننه مراد صاحب. د امریکا دفاع وزارت وایي متحدو ایالاتونو پاکستان ته ویلي چې که غواړي چې واشنگټن د امنیتي مرستو په ترڅ کې ورسره د په سلګونو میلیون ډالرو مرستې بیا پیل کړي باید څه وکړي. د دفاع وزارت ویاند ډګروال راب مینینګ د دوشنبې په ورځ په واشنگټن کې خبر اعلان ته وویل چې زموږ غوښتنې ډېرې واضح دي. د طالبانو او حقاني شبکې مشرتابه او د حملو پلانونکي باید نور امن ځایونه ونه لري او نه هم د پاکستان له خاورې فعالیت وکړي. د امریکا د دفاع وزارت د ویان له دغو څرګندونو یوه ورځ مخکې د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې CIA مشر مایک پومپیو د یکشنبې په ورځ له امریکایي CBS تلویزیون سره په خبرو کې وویل چې له پاکستان سره د دې هیواد مرسته مشروطه ده او تر هغو چې دا هیواد د سخت دریځو او ورانکارو ډلو په وړاندې اقدام ونه کړي دغه مرسته به ترلاسه نه کړي. هغه وویل:
We see the Pakistanis continuing to provide safe harbor havens inside of Pakistan.
موګوینو چې پاکستانیان په خپل خاوره کې هغو تر هغو ته چې د امریکا متحده ایالاتونو ته خطرونه ایجادوي پناه ورکړي او امن ځایونه یې ورکړي. موږ له تر ټولو غوره لارې پاکستانیان ته دا وایو چې دا مسله نور د منلو نه ده. په دغه شرطي مرسته سره دوی ته یو چانس ورکوي چې دغه ستونزه هواره کړي. موږ خوښو چې له دوی سره کار وکړو او یو شریک وو، خو که دوی دا نه غواړي موږ به امریکا خوندي کړو. تیرونی ولسمشر ډونالد ترامپ له پاکستان سره د ائتلاف د ملاتړ د مالی صندوق په چوکاټ کې 900 میلیون ډالر مرسته بند کړه. وی ویل چې پاکستان د افغان طالبانو او حقاني شبکې د پنهه کولو لپاره کافي اقدامات نه دي کړي. د ائتلاف د مالی ملاتړ صندوق له پاکستان سره د ترهګرۍ په وړاندې عملیاتو سره مالی مرسته کوي. د غرض له پاکستان سره بل مسله د نږدې 1 میلیارد ډالر په ارزښت د امریکا د پوځي وسایلو او تجهیزاتو مسله ده چې د هیواد ته اجازه ورکوي چې خپله پوځي ټکنالوژي پرمختللې کړي. د امریکا دفاع وزارت ویان دغه راز ویل متحده ایالاتونو پاکستان ته دا خبره واضح کړي چې کوم مشخص اقدامات باید وکړي او کولای شي. مننګ زیاته کړه: موږ دې ته آماده یو چې له پاکستان سره د ترهګرو ډلو په وړاندې له توپیر پرته کار وکړو. موږ به په دې اړه په خصوصي توګه هم د پاکستان له حکومت سره خبرو ته دوام ورکړو. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې د پنټاګون چارواکي دا مسله څاري چې آیا اسلام آباد به په عکس العمل کې د کراچۍ له بندره پر امریکا افغانستان کې خپلو پوځیانو ته اکمالاتي لار وتړي او کنه. د پنټاګون ویان ویل تر اوسه پورې کومه نښه نه درلیدلې چې پاکستان د ګواکې دغې لارې ته مخه کړي. ښاغلی مهننګ دا هم وویل چې په اوس وخت کې د مرستو بندېدل دایمي نه دي او نه هم هغه نورو برخو ته ځانګړې شوي دي. پر اسلام آباد واشنگتن د فشارونو په ترڅ کې د پاکستان یوې محکمې د امریکا ضد هغه مذهبي مشر خوشی کړی چې له 2001 کال وروسته یو وخت له په زرګونو رضاکارانو سره افغانستان ته تللی و چې د طالبانو په خوا کې د امریکا پر ضد وجنګېږي. دغه مذهبي مشر صوفي محمد نومیږي چې مدافع وکیل یې ویلي د روغتیایي دلایلو له امله د هغه د خوشی کېدو حکم شوی دی. محمد چې د پاکستاني طالبانو د مشر ملا فضل الله خسر هم دی له 2009 کال رئیس بندې دی. امریکایي چارواکي په دې باور دي چې د پاکستان د استخباراتو مرکزی ادارې او د پوز نورو ادارو د ایدیالوژي له مخې د طالبانو پوځي او مالی ملاتړ کړی او همې په افغانستان کې د خپل رقیب هند نفوذ د زیاتېدو د مخنیوي هڅه کړې ده. اسلام آباد دغه تورن ردوي او خبرداری ورکړی چې د ولسمشر ټرمپ پریکړه به برعکس نتیجه ورکړي.
ډېره زیاته مننه له نوریاس نوري مو واورېدل چې د امریکا د دفاع وزارت وایي پاکستان ته په دې اړه چې که غواړي امریکا ورسره د میلیونونو ډالرو مرستې بیا پیل کړي د مشخصو اقداماتو ویلي چې دا هیواد یې باید ترسره کړي. په همدې حال کې د امریکا د مرکزی استخباراتو یا سی آئی اے مشر وایي چې پاکستان لا هم سخت دریځو ډلو ته پر خپله خاوره پناه ورکوي. بل لور ته په افغانستان کې د ناټو غوڅ ملاتړ ماموریت وایي چې په افغانستان کې خپلو میشتو ځواکونو د تجهیزاتو د انتقال لپاره به د پاکستان پر ځای له بلې هرې بدیلې لارې ګټه پورته کړي. په ورته وخت کې ولسی جرګه وایي که پاکستان د دې لارو د بندولو لپاره اقدام وکړي د ناټو پر فعالیتونو به تاثیر ونه لري. اکرام الله اکرام په ریپورت لري.
وروسته له هغې چې پاکستان په افغانستان کې میشتو بهرنیو ځواکونو ته د تجهیزاتو د انتقال د لارې په بندېدو بحثونه پیل کړل، په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت که څه هم په ځانګړي ډول په دې اړه نه غږېږي، خو وایي چې په افغانستان کې خپل ماموریت د بېلابېلو لارو نه اکمالولی شي. د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت مرستیال وین کون فوکنر ازادي راډیو ته په استولي پیغام کې ویلي چې په بیړنیو حالاتو کې دوی په افغانستان کې د ناټو د ماموریت د دوام لپاره له بېلابېلو انتخابونو کار اخلي. خاغلی فوکنر په خپل دغه استول شوی پیغام کې د کوم ځانګړي انتخاب نوم نه دی اخیسته. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسی جرګې د اداري پلاوی او شمیر غړي هم ورته نظر لري، وایي چې د پاکستان له لوري د ناټو د تجهیزاتو د لارې تړل کېدل به د تروریزم په وړاندې په روانه مبارزه هیڅ ډول منفي تاثیرات ونه لري. د ولسی جرګې دوهم مرستیال محمد نذیر احمدزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
نو دا په افغانستان باندې هیڅ منفي تاثرات ونه لري، ځکه چې موږ نورې لارې هم لرو چې ناټو ته لیږو لارو نه دوی ته کومکونه ورسیږي. نو ښه خبره به دا وي چې پاکستان دوی دوه مخي سیاست نه لاس واخلي او د تروریزم د منځه وړلو په خاطر باندې صادقانه اقدامات وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې یوه ورځ وړاندې نیشن پاکستاني ورځپاڼې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د چارواکو له قوله ویلي چې اسلام آباد په افغانستان کې میشتو امریکایي ځواکونو ته د تجهیزاتو او خوراکي موادو د انتقال د لارې په بندولو بحثونه پیل کړي دي. اسلام آباد وروسته له هغې د دې اقدام هڅه کوي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تر رواني میلادي میاشتې په لومړۍ نیټه په خپله ټویټر پاڼه لیکلي وو چې امریکا په تیرو 15 کلونو کې په احمقانه ډول پاکستان ته څه د پاسه 3.5 میلیارد ډالر مرسته ورکړي، خو پاکستان په بدل کې امریکا ته یوازې چل فریب او دوکا ورکړي. لدی وروسته د امریکا دفاع وزارت اعلان وکړ چې امریکا د پاکستان نږدې 2 میلیارد ډالر مرسته ځنډولي او دې ته اندېښنه نه لري چې پاکستان عکس العمل ښکاره کړي. د امریکا دفاع وزیر جیمز سمیتس په یو خبري غونډه کې دې پوښتنې ته په ځواب کې چې آیا اسلام آباد به د امریکایي ځواکونو پر مخ د اکمالاتو لارې بندې نه کړي ویلي وو دې ته هیڅ اندېښنه نه لري. په همدې حال کې د پوځي چارو یو شمېر پوهان بیا وایي چې پاکستان د ټولو نړیوالو قوانینو خلاف په دغه سي مسایلو کې هر وخت د باج اخیستنې هڅه کړې ده. ل ډلې باری ارز ازادي راډیو ته وویل:
که پاکستان واقعا داسې یو مرحلې ته امریکا او پاکستان ورسېږي چې هغه لاره بند کړي، یو خدای دی چې امریکا کوچنی دولت نه دی، د وړاندې څخه هر څه د مخه ارزیابي کوي او بیا عمل کوي. هغوی پخوا هم د مختلفو لارو څخه ګټه پورته کړې ده.
دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې پر پاکستان د تروریزم نه د ملاتړ په برخه کې د نړیوالې ټولنې په ځانګړي ډول د امریکا فشارونه ډېر شوي چې پاکستان هم د امریکا په وړاندې دې اقدام ته هڅولی دی. د پوځي چارو د کارپو باری اریس په باور پاکستان چې د اقتصاد له پلوه یو کمزور هیواد دی نشي کولای په دې برخه کې له امریکا سره خپل زور وازمایي، ځکه د په وینا د پاکستان دغه کړنه به امریکا اړ کړي چې په دې هیواد نور فشارونه هم راوړي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په پاکستان کې د افغان سفارت مرسیال وایي په پاکستان کې د افغان کډوالو د اوسېدو د ضرب العجل د تمدید لپاره هڅې پیل کړي دي، خو افغان کډوال باید هم آماده وي چې له پاکستان خپل هیواد ته ستانه شي. په پاکستان کې د افغان پناه غوښتونکو د اوسېدو اجازه یوازې یو میاشت تمدید شوې ده، او افغان کډوال باید له دې هیواد د پاکستاني چارواکو په وینا د روان جنوري میاشتې په لومړۍ نیټه تر اورستی نیټه پورې ووزی. پر دې موضوع ملالی بشیر په اسلام آباد کې د افغانستان مرستیال سفیر زردشت شمس سره خبرې کړې ده. په سر کې په پاکستان کې د سب شو او ناسب شو افغان کډوالو د شمیر په اړه ترې پوښتنه کړې.
اوس مهال د یونیسیر ارقام چې دي ثبت شوي، یا د پیوار کارت لرونکي افغانان چې دي هغه یونیسیر وایي چې 1.4 میلیون دي یا 14 لکه، خو په هغې کې په 2010 کال کې 1.5 میلیون بیرته هیواد ته تللي دي. نو اوس موږ دا ویلی شو چې داسې 1.5 لک خواوشه ثبت شوي افغانان دي چې یونیسیر د مهاجر په توګه باندې پیژني. نه راجستر چې دي یا بې اسناده افغان کډوال هغه مخکینی تخمین د پاکستان حکومت دا و چې نږدې 1 میلیون افغانان دي. د 5 جنوري پورې ارقام 1 لک یا 2000 ته رسیدلی وو. نو زمونږ تخمین دا دی چې ممکن 8 لک نه پورته شي، 9 لک پورې دغه ارقام لاړ شي. نو ممکن 2.2 2.3 میلیون ته دواړه ارقام ورسیږي چې د ټولو افغانانو تعداد بدونه چې هم راجستر شوي هم بې اسناده.
په پاکستان کې د افغان پناه غوښتونکو د اوسېدو اجازه یوازې 1 میاشت تمدید شوې ده، په دې اړه ستاسو وروستۍ هڅې څه دي؟
بالکل، دغه موضوع موږ لپاره د تشویش وړ ده، ځکه دې کې څو خبرې دي. یو، دغه دوامداره د داوطلبانه د بیرته تلو پروسه چې ده، چې د یونیسیر خوا کډوال چې بیرته په خپله خوښه هیواد ته ځي هغې ته یو څه مالي مرسته یو څه امکانات ورکول کېږي. په ژمي کې عموما هغه پروسه هم درېږي، مارچ کې به بیرته پیلېږي. نو په 1 میاشت کې دغه په دې هم ستونزمنه ده چې دغه پروسه هم ولاړه ده، او هغه کم پیکیج چې ورکول کېږي هغه هم اوس نشته دی. بل دا دی چې لکه څنګه د ارقام یاد کړ چې د 2 میلیونه پورته افغانان دي دلته، نو د 1 میاشتې په موده کې ډېر عملي نه ښکاري. که نه یو غټه انساني مشکل به رامنځته شي او داسې یو واقعي بنانه نه ټاکل شي وکولی شي چې کډوال په د دوی په خپله خوښه او یو عزتمنده توګه باندې خپل هیواد ته ستانه کړو. ولې یو خبره مهمه ده چې په هر صورت زمونږ کډوال هم د آمادګۍ لري د ستنېدو. دوی هم باید په دې فکر نشي چې د ډېرې مودې لپاره دلته پاتې کېږي. دلته شرایط سختي ورځ په ورځ، نو ممکن که یو مودې پورې دې ته د مودې وغځول شي د پاتې کېدو، نو هغه موده هم بیا ختمېږي. سره دې چې دغه تعداد په میلیونونو کې چې کلی د انسانانو تګ هلته ستونزمن کار دی، مشکلات به زیات وي. خو بهرحال موږ هم په حکومتي سطح باید آمادګي ولرو، هغه هم زمونږ کډوال ذهن آماده اوسي چې بیرته هیواد ته لاړ شي.
تاسو ویلي وو چې ستاسو هڅه به دا وي چې د پاکستان څخه وغواړي چې لږ تر لږه د 6 میاشتو لپاره دغه موده تمدید کړي. نو آیا دې خبرې ته کومه خوشبیني شته؟
نه، لا تر اوسه دی. حتی هغه کابینې چې دوی کوم تصمیم نیولی دی هغه هم موږ د مطبوعاتو د لارې خبر شوي، یعنی رسما موږ تقاضام کړی ده. موږ اوس پر رسما کوم مطلب یا کوم خبرتیا نه درالېږلې. د دوی دغه چینلونه چې موږ سره په ارتباط کې یا د سرحدات وزارت یا د بهرنیو چارو وزارت، په دې اړه یو څه هیله مندي شته دی، ځکه چې دغه ضرب العجل چې دی دا غیر واقعي بیانه دی.
آیا دا ویلای سو چې د پاکستان دغه اقدام پر پاکستان د امریکا د مرستو د بندولو له پریکړې سره تړاو لري؟
البته دا خو تاسو خپله پوهیږئ، یو څه د دې سیاسي او ځان دی موضوع په دې باندې تاثیر کړی دی، دینه انکار نه کوي.
په پاکستان کې د افغانستان د سفارت مرستیالو چې د پاکستان د حکومت لخوا افغانانو ته د ضرب العجل ورکولو چې وایي په 1 میاشت کې باید ټول افغانان له پاکستان وځي، په دې اړه خبرې کولې. او دا هم ویل چې دوی هڅه کوي چې د افغانانو د پاتې کېدو موده دغلته تمدید کړي، خو افغان کډوال هم باید آماده وي چې خپل هیواد ته ستانه شي.
راپورن مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د مشرانو جرګې اداري پلاوی د ملي محاس ګوند له مشر پیر سید حامد ګیلانی نه وغوښتل چې د خپل وروستي سرګندونو په اړه له ملت نه بخښنه وغواړي. د دې جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د سه شنبې پر ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې ویل چې په افغانستان کې طالبانو د شتون اړوند د سید حامد ګیلانی سرګندونې د پاکستان په ګټه دي، خو ښاغلی ګیلانی په یو خبري ناسته کې ویل چې د خبرې ناسم تعبیر شوی دي. تفصیل له خان محمد سین څخه اورو.
په افغانستان کې د طالبانو د مشرانو د موجودیت په تړاو د ملي محاذ د ګوند د رئیس پیر سید حامد ګیلانی د وروستیو سرګندونو په اړه د راپورته شوو انتقادونو په لړ کې مشرانو جرګه وایي چې ښاغلی ګیلانی د افغانستان له خلکو بخښنه وغواړي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلم یار د سه شنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې د سید حامد ګیلانی د سرګندونو په اړه د سناتورانو له انتقادونو وروسته وویل د ګیلانی سرګندونې د پاکستان په ګټه دي.
د حامد ګیلانی بحث او وینا دا د ملک په خیر هم نه ده، د په خیر هم نه ده. واقعا د بیرونی بالخصوص د پاکستان د پاره او د هغوی د ګټو د پاره بیان ورکړی. زموږ غوښتنه جدي دا ده چې د خپل ملت او ټولنې نه بخښنه وغواړي.
مسلم یار وویل د طالبانو او داعش مرکزونه په اسلام آباد، کراچۍ، پېښور او کویټه کې دي. په دې نامه شوراګانې لري، فتواګانې ورکوي او له پولې اخوا تجهیز او تمویلیږي. همداشان ځینې سناتورانو هم د پیر سید حامد ګیلانی خبرې د پاکستان په ګټه وبللې او ټینګار وکړ چې ګیلانی په غیر مستقیم ډول د پاکستان د پالیسیو ملاتړ کړی دی. د ملي محاذ د ګوند مشر پیر سید حامد ګیلانی د شنبې په ورځ ویلي چې د طالبانو ډیری مشران په افغانستان کې دي او له دوی سره اوس له بل هر وخت نه زیاته د خبرو زمینه برابره شوې ده. د سید حامد ګیلانی د دغو سرګندونو په وړاندې د حکومت ځینو مشرانو او ولسی جرګې سخت غبرګون ښودلې او دغه خبرې د ملي ګټو خلاف او د پاکستان د استخباراتي ادارو د خوښۍ لپاره بللې دي. د افغان حکومت اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله هم د سید حامد ګیلانی د خبرو پر وړاندې غبرګون ښودلی او د دوشنبې په ورځ د وزیرانو شورا له ناستې وړاندې وویل نړۍ اوس په دې حقیقت پوهېدلې چې د طالبانو او د دوی د مشرانو مرکزونه چیرې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست دغه سرګندونې له واقعیت نه لرې ګڼلې او د یوې اعلامیې په خپرولو سره یې ویلي چې اوس هم د طالبانو او ځینو نورو تروریستي ډلو مشران د ډیورن له کرښې اخوا اوسیږي. بلخوا سید حامد ګیلانی د سه شنبې په ورځ په کابل کې د خبریالانو د پښتنو پر وړاندې وویل خبرې ناسمې تعبیر شوې، حال دا چې د ده هدف په افغانستان کې د سولې ټینګښت دی.
تعبیرای سو شد سه روز از گذشت توضیحات کافی داد
ناسم تعبیرونه شوی پر موضوع درې ورځې تیریږي په اړه کافی توضیحات ورکړل شوی. ما وویل چې دا کار مې د خدای او د هیواد د 10 میلیونه مظلوم نفوس په خاطر کړی. زه په هیواد کې د سولې د ټینګښت لپاره کار کوم.
په خاطر دې د ملي محاذ د ګوند د خبرونو مسؤل محمد حسن حقیار ازادي رادیو ته ویلي چې سید حامد ګیلانی کوم هیواد ته برات نه دی ورکړی. خو د مشرانو جرګې رئیس وایي که سید حامد ګیلانی د خپلو سرګندونو په خاطر له ملته بخښنه ونه غواړي راتلونکی مسؤلیت به یې تر خپلې غاړې وي. خان محمد سیند، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. د شمالي او جنوبي کوریا استازیو نن د لومړي ځل لپاره د کوریا ټاپو وسمې د غیر اټومي کولو د پوځي خبرو او ژمني اولمپیک پر سر بحث وکړ. دا خبرې نن سهار په یو غیر پوځي شوي سیمه کې ترسره شوې. سفیولا ستانګزی په رپورټ لري.
د دواړو کوریاګانو استازیو نن له دوو کلونو وروسته سره ولیدل او لومړنیو خبرو یې ځینې نتایج هم له ځان سره لرل. د جنوبي کوریا د اتحاد مرستیال وزیر چان هی سونګ وویل شمالي کوریا په نننۍ غونډه کې ژمنه وکړه چې خپل لوبغاړي او دولتي پلاوی به د پیونګ چانګ ژمني اولمپیک ته واستوي. د پیونګ چانګ ژمنی اولمپیک د فبروري له 15مې پیلېږي. ښاغلی سونګ همداراز د کوریا ټاپو وزمې په غیر اټومي کولو ټینګار وکړ او شمالي کوریا ته وړاندیز وکړ څو د ځینو پوځي شخړو د مخنیوي په هدف د شمالي کوریا او جنوبي کوریا نظامیان خبري پیل کړي. موږ وړاندیز وکړ چې د نوي کال نوي چینایي کال په خاطر د کورنیو د یوځای کېدو په سر خبرې وکړو. له دې سره په خوا کې موږ همداراز وړاندیز وکړ چې د دواړو کوریاګانو ترمنځ پوځیان خبرې وکړي څو د یو شمېر رامنځته کېدونکو حادثي شخړو مخه ونیول شي. د شمالي او جنوبي کوریا استازي وروسته له هغه نن سره وکتل او په ځینو مسایلو موافقې ته ورسېدل چې د نوي کال په لومړۍ ورځ د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون له سیالې کوریا سره د خبرو لیوالتیا وښوده. نړیوالو له هغې ډلې امریکا متحده ایالتونو، چین او جاپان د شمالي او جنوبي کوریا ترمنځ اوسنۍ خبرې ښې بللې او هیله یې کړې چې د لانجو د هواري لپاره حل لارې وموندل شي. اخو شمالي کوریا هم په ډاګه کړه چې نن یې له یوې جدي ارادې سره په دې خبرو کې برخه واخیسته او خبرې ښې تیرې شوې. د شمالي کوریا د سوله ییز اتحاد د کمیټې مشر ری سون ګون د غونډې په پیل کې وویل مونږ د نن ورځې خبرو ته له یو جدي او رښتینی لیدلوري او ورورولۍ فکر سره راغلي یو او هیله لرو چې دا خبرې ښه نتیجه ورکړي. تر غونډې وروسته د شمالي کوریا استازي ری سون ګون په تلو تلو کې یوې خبریالې ته وویل چې خبرې په ډېرې صمیمانه فضا کې مخته ولاړې. په 2012 کال کې د شمالي کوریا لخوا څو پرله پسې راکټي او اټومي ازموینې ظاهراً له ټولو زیاته په جنوبي کوریا سخته تمامه شوه او ټینګار یې وکړ چې شمالي کوریا له دې کار لاس واخلي.
تاسو زموږ غږله آزادي راډیو اورې. آزادي راډیو په منځنۍ څپه 1290 په ټول افغانستان او ټول سیمه کې اوریدلای شئ. د غراس تاسو کولای شئ په اف ام سل اشاریه 15 څپه په کابل او لوی خارونو کې د سهار لونه د ماخام تر اوو بجو پرې په واضح ډول اورئ. د ازادي راډیو خبرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام هم په مستقیم ډول اوریدلای شئ. د خبرونه په پاتې برخه کې دوه نس پروګرامونه نیمه نړۍ د خزل لپاره ونې خبرونه او د غراس د ګوډه اچار تفریحي خبرونه لرو. د غراس تاسې د روان خبرونه په ترس کې د افغانستان د نن ورځې سپورتي خبرونه هم اورئ. خو اوس د خبرونه دوهمه برخه تر رسیدلې او د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز لامراله بشیر اورو.
افغان ولسمشر وايي یوازې امنیتي او دفاعي ځواکونه به د قوې د استعمال مرجوي. په پاکستان کې د افغان سفارت چارواکي وايي په یوه میاشت کې د نن هیواد ته د افغان کډوالو بیرته ستنېدن له واقعیت سره سر نه خوري، خو کدا کار وسي لویه بشري ستونزه به رامنځته سي. د هرات ولایت د صنعتکارانو اتحادیه وايي د ټاپي پروژې د پایپ لاین د پیلېدو کارونه دوام لري. د امریکا د استخباراتي ادارې یا سی آی ای مشر وايي پاکستان هغو سخت دریځو ته خوندي ځایونه ورکوي چې امریکا تهدیدوي. او د سوریه پوځ ادعا کوي چې اسرائیل نن په دغه هیواد کې نظامی اهداف په نقشه کړي او لمنځه یې وړي دي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله متحده عربي اماراتو ته ورسېده. د کرکټ بورډ وین فرید هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به د دې سفر پر مهال د روزنیز کمپ ترڅنګ د متحده عربي اماراتو پر وړاندې درې تمریناتي لوبې د جنوري په 14 او 20 نیټه ترسره کړي. ښاغلی هوتک وویل د تمریناتي کمپ وروسته به د کرکټ ملي لوبډله د افغانستان په کوربتوب له زیمبابوې سره 2 ورځې او 15 ورځنۍ نړیوالې لوبې ترسره کړي. د دغو لړۍ به د روان میلادي کال د فبروري په 15 نیټه پیل او تر 19 پای ته رسیږي. د کندهار ولایت د فوټبال د دوهمې درجې تورنمنت دوهم پړاو پیل شو. د کندهار د فوټبال فدراسیون رئیس محمد نصیر نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه تورنمنت کې 14 لوبډلو ګډون کړي چې هر ورځ یو لوب ترسره کیږي. ښاغلی محمد نصیر وایي دغه تورنمنت 2 ورځې دوام کوي. دغه تورنمنت هدف د کندهار د فوټبال ملي لوبډلې ته د نویو لوبغاړو معرفي کول دي. د اسپانیا د لا لیگا سیلې په لړ کې تیر شپه ریال مادرید او سلتویګو لوبه دوه پر وړاندې مساوي پای ته ورسوله. دغه لوبه د سلتویګو په کوربتوب ترسره شوه. د لا لیگا په جدول کې ریال مادرید د 2 امتیازونو په لرلو څلورم مقام، خو سلتویګو د 22 امتیازونو په درلودو سره 15 ځای لري. او دغه راز د لا لیگا د تیر شپې په بل لوبه کې اسپانیول یو د 0 پر وړاندې ملاګا ته ماتې ورکړه.
نیما نړۍ. د خځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه.
جوړون کې مسودا نیازی.
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. پروانه خبرونه کې د غالی اوبدلو یو مرکز ته ورزو او هلته به د هغو ښځو له کار او فعالیت خبر شو چې غالی یا قالینې اوبي. په دې اړه په خبرونه کې په یاد مرکز کې د کارګرو میرمنو په خبرو سربیره د دوی د کاري محیط د لا ښه کولو لپاره د مرکز له مسؤل سره همغږېدلې یو. دا خبرونه مسعود نیازی جوړه کړې او زه وږما جبارخیل یې وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو، غالی د افغانستان لرغونی صنعت دی چې زرګونه کاله مخینه لري او د ښه نوعیت له مخې په ټوله نړۍ کې ځانګړی شهرت لري او دغه شهرت د هغو افغان میرمنو د ظریفو او نازکو ګوتو برکت دی چې دغه غالی اوبي. په افغانستان کې د غالیو اوبدلو حرفه تر ډیره ښځو پورې محدوده ده او دغه چاره په کور دننه ترسره کیږي، خو په دې وروستیو وختونو کې د غالیو د لا ښه تولید او پروسس لپاره ځینې فابریکې، مرکزونه او د تولید ځانګړي ځایونه هم جوړ شوي دي چې هم دا صنعت په معیاري ډول بازار ته وړاندې کوي او هم کارګرو میرمنو ته د کار زمینه برابروي. د همدغسې ځایونو له جملې یو هم د افغانستان د غالیو او ګیلیم مرکز دی چې له دوو کلونو راهیسې یې په کار پیل کړی او نږدې شپېته میرمنې پکې د غالیو د اوبدلو په برخه کې کار کوي. دا چې دا مرکز د میرمنو لپاره څه اسانتیاوې لري، زموږ همکاره مسعوده نیازی له نږدې ورغلې او له دغه مرکز یې یو ژوندی راپور برابر کړی چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
اوریدونکو، د کابل د نساجۍ فابریکې ته راغلیم او دلته غواړم له قالین بافو ښځو سره د دوی د کار او فعالیت په اړه خبرې وکړم. دغلته یوه لوحه لیکل شوې: مرکز قالین و فرش افغانستان. په دیوالې د قالینو بیلابیلې تابلوګانې هم ځړول شوې دي. داخل به ورشم او له هغو میرمنو سره به خبرې وکړم چې دلته قالین بافي کوي. اوریدونکو، تا ته د دې مرکز هغې برخې ته راغلم چې د غالۍ اوبدلو ته ځانګړې شوې ده. زه چې ګورم ډېره لویه خونه ده او زیاتې کارګاګانې پکې ښودل شوې دي او هر یوې ته دوه یا درې میرمنې ناستې دي. ټولو میرمنو ځانګړې کالي په تن کړي او ماسکونه یې هم اچولي. تر کومه چې زه ګورم دغه غالۍ د رنګونو د ترکیب، نویت او نقشونو له اړخه له نورو افغاني غالیو سره توپیر لري. زمنګه وخور د کارګا کې لګیا د فولادي، شین او خاکستري رنگ قالینې اوبدلو په حال کې ده. لدین سره به مرکه وکم. تاسو مونږ راته وای
زمون زحال دی الحمدلله قالین بافي کوي.
زحال جانې، څومره موده کیږي چې تاسو قالین بافي کوي؟
درې کال.
ډېر ښه. څنګه د قالین بافي زده کړه؟ څنګه دغه برخه ته راغلي؟
مونږ چې د اصل ترکمن یو، د قالین بافي خو زمون پیشه ده.
ښه ښه، په خوانه تاسو قالین بافي کوي؟
او کور کې زده کړم.
د کار په اړه دې راته ووایا، سهار څو بجې راځي تر څه وخته کار کوي؟
سهار اته بجې
سالور پورې کار کوي. څنګه دا کار نه دی راځي؟ د کار شرایط دي څنګه دي؟ اسانتیاوې څومره دي؟ درته ترانسپورت دا شیان لري؟
موږ ترانسپورت نه لرو، نامه دودی دم نشته.
آیت مو څومره ده؟ څومره معاش اخلي؟
5000.
ډیره زیاته مننه.
تاسو نه خوشاله؟
اوریدونکو، د مرکز یوې بلې برخه ته راغلم چې دلته هم زموږ ګڼې خویندې ناستې دي په کارګاه کې قالین بافي کوي. دغلته زموږ یوه بله خور ده چې لګیا ده، زه به ورشم له دې سره به خبرې وکړم. تاسو مونږ راته وای؟
زما نوم مسعوده. دې پروژه کې اتم میاشت کېږي چې موږ کار شروع کړی. څلور کاله مخکې کار کړی، کور کې مخکې کار کوله، نو څلور کاله مخکې دغه کړی، اتم میاشت کېږي چې دلته مې شروع کړی.
څنګه ده دلته د مرکز کې څو نجونې استي؟ تاسو سهولتونه څنګه دي؟ اسانتیاوي په دې اړه ته وای؟
او خدا، سهولتونه هټي دي او زموږ ټول یو فامیل باندې، یعنی ټول یو پاده چې فامیل په شان کې موږ دلته کې نو اتفاق او صمیمیت همدغه ته هر څه ده.
تاسو پر سر تاسو ځایونه چې اوس چې دلته کار کوي او کور کې څومره توپیر لري سره؟
یعنی کور کې جنرال نه دی لپاره دي چې تاریا په وخت رسیدي نه رسیدي یا تار سمین نه یا کار کله خو اقتصاد کنه د فامیل دلته خدای مونږ دلته لازم کار کوو هغه میاشت میاشت خپل ماهانه فیس اخلو
او بل خبر دا چې کنه دا قالین او بدل د برسانه کارم نه ده تاسو چې سهار نه تر مازیګر نه تاسو ته دا قالین او به څومره د ستړیا احساس کوي
تاسو کېدل خو اول سره کې خسته کېدل خو زموږ کار باندې نو مجبور هر ورځ زموږ همدغه کار ده سړکېږو خسته کېږو خو بیا مجبور یې اسنو
دا پیسې چې اخلي باندې ځان ته مصرفې کورنۍ کې
نه نه لسمې چې کې پلان می مرشه وی دا د کور مشرم زهما دا پیسې چې اخلم مو ته
ډیره مننه
ډیره مننه تاسو نه هم
او ریتون کو دلته زمنګ ځینې خويندې دي چې دوی ماشومان لري او دلته کارم کوي دلته یو خور تل دی په پختم چې دا کله کار تر ازي ماشومان څنګه کوي یا د غوی لپاره ځینې سہولتونه دلته شته چې خپل ماشومان دلته آرام کی
سلام علیکم خور تاسو مونږ دلته وای
بی بی زهرا
څومره وخت کې چې دلته کار کوي
سالور میشت کی
زهرا جانې تاسو واده کړی ماشومان
ملګری او سالور ماشومان می دا دوا پاکو د پاکستان کې دوا پاکور کې
دلته کو د پاکستان سانتیا وشته د ماشومان لپاره تاسو ماشومان ځان سره ولې
او خو مقصد لارې مشکل ده دوا ماشومان د چا پلاس می دوه یې شایان
له بیا ماشومان مو کو د پاکستان کې دی هغه په طبعا شیدې مرکوي کله کله اجازه درکې چې ورشي
یو درې بجې زما شیدې ورکوم لاس بجې غرمه یو ساعت افریل
افته کې څوره رخصتي لري
افته کې هم دا یو جمعه رخصتي لري
کله کله ځینې ستوندې ولري اجازه درکې
میاشتې یو ورځ رخصتي لرو بیا بل غیر درکې
ماش چخلي بسنه مو کوي
نا سالور زلا ماته پاتې کیږي یو زره فکر کرایا کی
تاسو په خپل کار شروع کوي ډیره زیاته مننه
تشکر
او ریدونکو اوس د مرکز هغه برخه ته راغلم چې دلته وړکتون دا او دغه کارګر خزو د دوی ماشومان دلته ساتل کیږي ور په شمله د دې وړکتون نو استاد سره خبرې وکوم او هغه ماشومان به موږ ورو چې دلته دوی سره دی او دوی آرامي یا
دوسی پنچش افنو دایسته
نسیمه حکیمی سلام استاد کودکستانه
زما نوم نسیمه حکیمی دی و میاشت کیږي چې په دې مرکز کې د کودکستان استاد یم دغه مېرمنې چې دلته کار کوي خپل ماشومان دلته راولي او زه ترې ساتنه او پالنه کوم د دوی لپاره د درس او ساتیرې امکانات همشته وړکتون د غالي عبدلو له مرکز سره نږدې دی نو مېندې په ورځ کې دوه ځله اجازه لري چې دلته راشي او خپل ماشومان ته شیدې ورکړي
بعد ازو طرفه سي وجه بس هم یان
خاورې دونکو استادې مرکز هغه برخې ته راغلم چې د دغه میرمنو پلاس او بدل شوی قالینې پکې ننداري ته وړاندې شوې دي دلته ډېرې زیاتې قالینې دي چې په رنگارنګ رنگونو کې رازړېدلې دي او آر یې وای ځان ته خایست لري او د ویاړ ځای هم دی چې زموږ افغان میرمنې دومره مهارتونه لري چې کولای شي دا ډول تولیدات ولري د دې مرکز لمسول دلجم منان قاسمینه به هم مرکز او ته خو میرمنو د ستونزو پاړو پختم چې دلته له دوی سره کار کوي
دا سنتر چې مونږه پرانستل کړی دی دا ټول کارګاګان چې مونږه انستال کړی دی شپږ سو تر اوه سو خزو پورې ظرفیت لري دا سالون
هغه لپاره ترانسپورت لرو مونږه بیا ماشم لرو او د صحت لپاره زمونږه فکر شته دا خو زه منوم چې د دې ماش کم دی په مسلکي کارونو په مقابله ځکه چې د نن سبا د قالینونو دومره ښه مارکیټ نه لري همدا ماش چې مونږه د لپاره په نظر کې نیولې دي هغه ورکو چې بیا هم کېدای شي زمونږ په پلان شته چې اگر مارکیټ ښه شي زمونږ آرډرونه ډیر شي د دې هغه ماش مونږه اوچت کوو
چې په افغانستان کې کارګر میرمنې څومره په کاري محیط کې لکاري مسؤلیت برخمنې دي او هغه څه چې لازم ده د دوی حقوق ورکول کیږي او کنه په دې اړه د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د ښځو لپاره د عدالت غوښتلو د برخې مشره لطیفه سلطانی وایي
وضعیت زنانو کارګر در افغانستان قناعت بخش نیست
په افغانستان کې د کارګرو ښځو وضعیت چندان ښه نه دی زموږ د څېړنو لمخې ډیری کارګر ښځې د کم مزد په مقابل کې کار کوي کار ځای کې تبيزي چلند ورسره کیږي، له ټاکل شوی وخت څخه ډیر کار کوي او دې ته ورته نور ستونزې. له بده مرغه کزینې میرمنې د خپل کار له ناوړه وضعیت څخه شکایت وکړي، له کار ایستل کیږي. د کارګرو ښځو بله جدي ستونزه د دوی صحت دی چې هیڅ توجه ورته نه کیږي. ډیری کارګرې میرمنې د کار په جریان کې په تنفسي، دملا او پښو درد په ناروغیو وخته کیږي، او دا هغه ستونزې دي چې افغان کارګرې ښځې ورسره مخ دي. اوریدونکو، په راپور کې مو واوریدل چې دغو کارګرو میرمنو د اسانتیاو ترڅنګ ځینې ستونزې هم لرلې چې یوه یې هم د معاش کموالی و. خو پوښتنه دا ده چې په دولتي او خصوصي سکتور کې د کارګرو ښځو په کار او فعالیت کنټرول کیږي، او هغه موارد چې د کار په قانون کې د کارګرو په اړه ویل شوي تطبیقیږي او کنه؟ په دې اړه زموږ همکارې مسعود نیازی د افغانستان د کار ټولنیزو شهداو او معلولینو چارو وزارت له ویاند عبدالفتاح احمدی سره مرکه کړې ده.
احمد صاحب، لومړی کتاب ته وچې افغانستان کې ستاسو سروې لمخې څومره میرمنې د قلم باغې حرفه باندې بوختې دي؟
ډېر زیاته مننه. د په مجموع کې هغه فقط په افغانستان کې موجود ول ډېر کلو را پدې خو زمنګ په بیلابیلو برخو کې ځینه هم دیغه نه، یعنی لری نو، یعنی په قلم باغې او هم تاسو ځینې نورو کړنو کې، یعنی دوی په خپل کور دی نه یا هم بهر دوی مصروف دي کار کو. هغه امر چې په خو کې موږ په باندې تکانه کول د سیمنګ په دې ورسوي کې ازینې بنامې ته لاسلاندې ستاسو پرېوته ونی کو دوی په شکل یو مودرن سیستم سره چې نیوي شهرکونه مشخص د قانون بافي د پاره د قانون اوبدلو د پاره ته نظر لاندې دي چې د نیوي خارګوټ کې صنعتي به جوړیږي په خسر، او دوی په غزا کې په یو مودرن فضا کې په یو سم فضا کې پس دوی خپل مسؤلیت باید ولري، نه دا چې دوی یو ژوند له خطر سره او له ګواک سره مخامخ وي. دا چې کوم شمیره له پد شمیرې په بخ کې زب خونې شمیرې نسم کوي، تاسو ویم له پد سیمنګ نیوي سروې ته نظر لاندې ده، او د همدغه سروې په اساس من غواړو چې د نوی صنعتي پارکونه په بیلابیل سیمو کې موږ پخښل.
او بل خبر دا چې احمد صاحب، ځینې کاریګر مېرمنې چې د قلم باغی په برخه کې او ځین نور برخو کې کار کوي، مثلا دوی ډیر د کار په مقابل کې ډیر کم مزد دخلي، یا صحي بیمانه لري، ترانسپورت د غستونز، یعنی دوی د کار په ساحه کې ځینې ستونزې لري. تاسو د یو مسول ارګان په صفت یا د شرکتونو کارونه ارزیابي کوي چې دوی سره څه ډول چلند کوي د کار په برخه؟
یقینا زه ستونزې منم، یعنی کله چې یو برنامه په کور دیننه تر سره کیږي، او کله هغه خبره وزید د ستونزې لري، یعنی لپاره څنګه ځنه سم نظارت مونږ شو کولای کنټرول ساده، لیکن هغه مجموعي توګه څه باید وسی او کوم شاید څه باید واقعا تر سره سی هغه شاید نه سوي، یعنی ستونزې اوس مهال هم شته. لپاره چې موږ حتی په ادارات کې ستونزې لرو، نو هغه ستونزې چې په کور کې دینه نه تر سره کیږي نو غوته لاساسې ز فکر مې چې ستونزه نه ده، نو موږ یو وزنی ډیر کده حل لرم دا ولیدل څه باید دغه کړنه د کور نه روزي یو کارګوټ کې صنعتي کارګوټ ته باید انتقال شي. ډیر مننه تاسو نه.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکې ننګیار ناشنا.
ګوریدونکو سلام. په خو به خلکو له خطر ټول ځان ساته، خو سپزې غاخونه غوکونه او نوکان ساتي. ورسته بلې په هر څه کې تغییر راځي، او آن دښمنیو هم تغییر کړی دی. دعا کوئ چې خدای مو له هرې بلا وساتي، هسې هم د بلاو وخت دی. خدای مکړه چې د کومې یوې پنجې ته ورنشئ. د خپرونې په پیل کې مو د لویې شورا تالار ته بیایو.
ښاغلیو آغلیو ښه راغلاست. نن له اجنډا نه پرته غواړم په یوه مهمه خبره له تاسو سره وغږیږم. ګورئ، موږ او تاسې قانون سمو او قانون قانون کوو، خو متاسفانه چې عمل نه پرې کوو. دا خیر ده چې عمل نه پرې کوو خو نه کوو. لا اقل دا خبره خو په مرکه کې باید ونه کړو. هر یو چې د کوم تلویزیون او یا راډیو مایک ته کینو، نو ګومان کوو چې زورور د زمانې همدا موږ یو. پر رئیس جمهور کې هم چورت نه وهو په وزیر هم بند نه یو اوان دا چې قانون غریب ته هم سوټي وباسو په همدې څو نږدې ورځو کې مې د دې تالار د څو تنو ویناوې او مرکې واورېدې باور وکړئ چې ویښتان مې جګه شول دومره وویرېدم لکه دا هر یو چې د امریکا روسیې چین او یا هم انګلستان جمهور رئیسان وي هغوی هم دومره وړاندې نه ځي لکه د دې تالار څو ښاغلي چې تللي دي حکومت ته قدي اختار ورکوي که دې داسې ونه کړل بیا به ګیله نه کوې بیا دې نو نه پرېږدم پاتو ساعتو کې به لمر راکوزوې او په پنځو ساعتو کې به سپوږمۍ هاته وایي چې قانون نه منم په قانون مې چورت هم خراب نه دی په قانون پزه هم نه پاکوم قانون به څه وي او کار به څه وي خو دغه ښاغلي خپل توان ته نه ګوري د خپل ځان ټول ورته معلوم نه دی چې څومره زور لري څومره خلک ورپسې ولاړ دي یوازې زړه په دې ډاډه دی چې سیاسي پاسپورت یې په جیب کې دی او په دوبا استانبول او یا هند کې او یا کوم بل هیواد کې کورونه او شرکتونه او کمپنۍ لري که سخته پرې راغله غلی به وتښتي
رئیس صاحب اعتراض لرم
مهرباني صاحب ووایه
تا خو ډېرې ښې خبرې وکړې او ډېر دې ښه وفرمایل رئیس صاحب محترم دا موږ لکه چې مولۍ درته ښکارو یوازې له خپلې کورنۍ څخه 50 میړه لرم سترګې مې په دا ټوله دنیا نه ډکېږي د ورځې 16 ډالره مصرف لرم دا مصرف یوازې د ما نه دی رئیس صاحب دا مې د باډیګاردانو چاپړوسانو او اردلیانو مصرف دی بیا ښاغلی رئیس صاحب قانون زه جوړوم قانون ما نه جوړوي دا د تا خبرې داسې معنا لري لکه یو ټټار چې بخاری جوړه کي او بیا احترام وکي او ورته ووایي چې بخاری ګلې خیر دی سوځوم یې مه دا داسې معنا لري لکه یو کلال چې له خټو منګۍ جوړ کي او بیا د منګي امر ته ناست وي اوس موږ هم قانون جوړوو قانون موږ نه جوړوي په خبره ځان پوکا
ښاغلیه قانون جوړول او بخاری جوړول او یا هم قانون جوړول او مانګۍ جوړول توپیر سره لري
یعنی چې زه کم اخلم زه لیونه یم او زه پس نه پوهېږم
نه خدای دې نه کوي ما داسې نه دي ویلي
اجازه راکړئ چې زه هم څو خبرې وکړم
وکړئ بیبي څه وایې مهرباني
ښاغلی رئیس صاحب ته هم ملامت نه یې او دی هم ملامت نه دی ټوله ملامتي د دې تالار په څوکیو ډالرو موټرونو باډیګاردانو او بهرنیو سفرونو حکومتي نازونو او د وزیرانو په رشوتونو کې ده که دا شیان نه وای بیا به دې موږ لیدلي وو چې څومره واړه خلک وو او یو قانون دی او باید احترام یې وشي او له ټولو زیات یې دغه د پیسو کور وکړي ځکه چې له ټولو یې د پیسو د کور غړي آزاد او یاغي پریښې دي
زه هم اوس قانون نه منم زه یې لاس موټر لندن اخلاص
د غړي اچار پروګرام له دی ورسته د شنبو په ورځو د سهار د 8 بجو او د یک شنبو په ورځو د مازیګر د 4 بجو په خبرونه کې وړاندې کیږي.
د شخصي روغتونونو اعلانونه ته چې وګورئ نو ته به وایې چې په هند یا هم ترکیه کې اوسم، خو چې ته نه وشي نو بیا به داسې وي لکه خوب دې چې لیدلی وي او تعبیر یې هم سرچپه راووځي. همدغسې یو روغتون ته مو بیایو چې د عاجلو ناروغانو له حاله خبر شئ.
وای گیره می اوف الا گیره می اخ مر شوم وای 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 وای
ډاکټر صاحب چیرته دی
ته ودرې چې دغه فورمه درته درکم ها
د څه شي فورمه
دلته چې ناروغ راشي لومړی ورته فورمه چول کیږي فیس تاویلیږي بیا ډاکټر ته معرفي کیږي
ژر کوه لورې زوی مې ډېر په عذاب دی ته وګوره څونه په عذاب دی
نوم یې څه دی
انارګل
د پلار نوم یې
بادام ګل
د نیکه نوم یې
انزرګل
څو کلن دی
28 کلن دی
متحل دی که مجرد
مجرد دی ښځه مولانه ده ورته کړې
نو بیا خو ملامت نه دی چې په نس درد دی
د نس درد له واده سره څه
بابا ټوکې مې وکړې
نرسې لورې دا د ټوکو وخت نه دی کار ژر خلاص که
ښه څه تکلیف لري
نس درد کوي ګېډه
خا زر افغانی را کئی
ولی ده ڈاکتر فیز زر افغانی دی؟
نا فیز دری سب افغانی دی و سب افغانی زمانت اخلو
ده چش زمانت؟
ها واخل رازه دیر باس مکوا ماین خانه چیر تا ده؟
داسی مخامخ چی لاری؟ بیا چپ لورتا و گرزی بیا چی مخامخ لاری؟ خی لورتا و گرزی دری ما دروازه ده
رازه اونر چه؟ دا دی ڈاکٹر ماین خانه خو کلاب ده؟
کور تا بتللیوی پا دا غبل دالیس که نوکری وال دی آقا تا ورشی
او که آقا نو؟
آقا بخام خاوی
سما دا ور بشو
آخ مرشون گیده می چوی نور
بلای چوی هر وقت می در تویل چه کم آخورا کم آخورا اوز بده دا حال نو
خلیسه هلک بچال دی او تا زور توایه
چه اوز دا ڈاکتر پیدا سی؟
تا داغ درازه رو خلاسه که
خواه داغه ده السلام علیکم ڈاکتر سیب دیزوی می پنس درد ده
ماماز ڈاکتر نیم پیرداریم
دلتا پا کوتا که پیرکه؟
دروازه می کلکا کرا ماوی دلتا بوی دشم
نو داری ڈاکتر سپینه چپن دسته ده پارا غسته ده
ڈاکتر سیب نو ماوی رازه دا چپن واغوندم چه چیره می ده ڈاکتر پا چیر کی گو کنه
نو نو کریوال ڈاکتر چیر ده ده
نو کریوال نه ده راغله لکه چه ده ملگرو سر جلال آباد تلله
نو از ده ناروغ چه تا ورخ کارکو
دغه ده ما تا مراخ کارک او ریسپشن بام لیدله وی نور چه تا ورخ کاروی
ولی پده دومره لوی روختون که ده شپیل خویز داکتر نی
نا ماما زه ناروغ موجر کن بل روختون تا ورسوی
اخ پلارا
آزوی آزوی او سلکاو
تشناب تزم
ده سمرخ زک خدای که ول پراتل داکتر خسوی ده خیره پیرادارا تشناب چیرته ده؟
دو دری تشناب ټول کلب دی چرته له روختونه ده باندې کومې ګوخې تکا
دا سوې نو تاسو د څنګه کوي
څنګه کو مونږ هم چې مجبور شو دی باندې وځو
دا غلجلې څه شو چې اوس لا پیسې ترې واخلو
هغه کور ته لاړه همدغه ته ناسو چې کوم ناروغ راشي او د ټکسی د کرایې پیسې ته بوج کی
اوف الا وې پلارا ژر مې کومې ګوخې ته ورسو په پیسو پسې مګر زبلا ور پسې
زویا کده ما منی همدغه غلطه د همدغه دفتر په مخ کې ورته کینه چې ور معلومه شي
اما ما پام کوه د خدای د پاره د باندې وزم ما ته کار مه جوړا
لعنت دې په داسې روختونو شو کینه زویا کینه هم دلته د زړه تشه
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو برای افغانپور صادق سپینغر هارون ګلزاد سمسور وحیدی ستاره امینی حیا و رخیل او رنا هوتک کل موږ سره اړیکې نیسئ نو د پسپسونو شمیرې مو دا دی کابل 1411 کندهار 22 کندز 1 خوست 1 او جلال آباد 4
ژوند لزهرو تک خوبی خمان تیری بی دردن تیری گی بی دلداران تیری ژوند لزهرو تک پاسم ولانم چکینم لاناس نیان چه پاسم ولانم چکینم تا وقت روان دی ولی
او انتظارن تیری گی بے دردن تیری گی بے دلدارن تیری لاجوند لزہرو دک دلارن تیری گی بے دردن تیری گی بے دلدارن تیری گی داشوند لسہرو تک